دا ساده رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې توت هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له استزاد څخه بریالی ووت. نور رپورټونه لرو، خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړ چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. خو په سر کې د کابل سټډیو نه ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کورونای چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهیه غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. د جمهوریت غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. او د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو ساتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پورا خبرونه ده. کورونای چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهیه غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. ښاغلی علومی نن د ولسی جرګې استزاهیه غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړای شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایه په علني توګه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ښاغلی علومی ته د رایې د ورکولو په وخت وویل خغل ابراهیمی وی د کورونای چارو د وزیر خبرو د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې ویلی و چې د کورونای چارو وزیر د ورستیو نه امنیو او په کورونای چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استزاه کړی دی. د افغانستان د جمهوری غوښتون کو ګوند له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت تأمین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس لغړی هیوادونو سره بحث وکړي. د دغه ګوند مشر عدلی بهرام نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې له دغه هیوادونو سره به بحث د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تأمین لپاره یو لیدلوری رامنځته شي. عدلی بهرام هم درځو ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید فشار پرې راوستل شي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مرګ وروسته تر نامعلومه نیټې وځنډیدې. د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر نن له غرمې مخکې د سړک غاړې پر ځای شوی ماین ور برابر شو چې یاد مرګ ژوبل افغان سرتیرو ته پکې واوخته. وسلوالو طالبانو د دې ماینې خودنی مسولیت په غاړه اخیستی دی. او وروسته خبر هم ده چې نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د سرمنشي بانکیمون په حواله خبر شوی راغلی په تیره یو لسیزه کې څه باندې 200 خبریالان د خبریالې پر مهال وژل شوی دي. د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر خبریالان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کوي څو وکولی شي په آزاد توګه رپورټ ورکړي. او د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د میروسته اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپله وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي. راځئ چې یو لاس ووسو، سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موږ به ازادۍ د امنیت قرباني نه کړو، موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو څو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. کورد پلوه ډیموکرات ګوند 3% زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 10 د ترکیه په سانلی اورفا کې ووژل. قادر له هغه ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سینټ پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندلې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل. دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت ای 321 یربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه و چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلی چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې ده نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دې 919 ډول الوتکه کې 168 تنه سپرلي زایدای شي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په سیول کې د جنوبی کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلي دي په پام کې لري د لری واټن وشتونکو توغندیو یا هم د اتمي وسلو ازمیښت کوي. کارتر شمالی کوریا یو نږدې خطرناکه او دوامدار ګواښ وباله. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیورن هی او د جاپان صدر اعظم شینوزو آبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه کچه خبرې وکړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تریخ تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسي جرګې له نننۍ استفزاحیه غونډې بریالی و. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخله مورد قناعت قرار گرفته.
د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د ولسي جرګې وکیلان تل چارواکي د ایوازي د ملي ګټو پر بنسټ نه استضاع کوي، بلکې نورې موخې هم لري. د ښاغلي علومي د استضاع په اړه ویل
دا استضاع د ملي ګټو پر اساس باندې نه ده، دا استضاع د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده.
خغلی ایوبی وایي چمتو دی چې دا وکیلانو نمونه افشا کړي چې د استضاع په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. له خغلی ایوبی سره بشپړه مرکه وروسته اوریدل شي. د فراه ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان په دغه ولایت کې د خلکو مدني ټولنو استازو سره شریک کړ. په شمال زون کې د امن او امن نظم د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مخالف وسلوال وشلې دي. که را سره وای نو نور رپورټونه هم لرو. دوستان زما غغله ازاده ایراډیو ناوړی د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لننني استزاهیه غونډې براله ووت. نورالحق علومی د هیواد دروان امنیتی وضعیت او په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط لامل د ولسی جرګې لخوا استزاه شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتی پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته داسې څرګندونه وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوي او د کورنیو چارو وزیر ورته څه ځوابونه ورکړي، پاره یې سید کمال شارف د کابل په سټوډیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنیو چارو د وزیر استعزاز د هغه د سلبي صلاحیت سبب ګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استعزاز سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علمی خبرو د ولسي جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې شوی ځوابونه رای اچوین ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو د قناعت حاصل کړ او پاړی زرغونه کارتونه پورته کړل. د وای پټول کې 155 حاضر وو، 8 تنه سره کارتونه پورته کړل. مینا اند د کورنۍ چار د وزیر سرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ. د کورنۍ چار د وزیر د استیزه پړه راټول سوی پښتنې د 50 ټاکل سو وکیلان لخوا وړاندې سوی چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږي د پولیس لپاره د جنگي وسایلو او تجهیزاتو کمښت پر ګمارونو او پر سلیقوي لری کول باندې متمرکز وي. د ولس جرګې یوې غړي عزیزې جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوپه بله. دا وای لکه وخت څخه چې تاسو راغلی یاست، د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوال طالبان نیولی دي او د سرپل او جوزجان تر مازه لوی لار یو له هغلار څخه د چهار ورځ د مرګ جوبلی خبرونه ورسخه ورکول کیږي. د افغانستان ولس جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استیزاه کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې هم د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای د کندوز، بدخشان، سرپل، بدخشان او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د ځینو مقررې په اړه د غون د ولس جرګې لخوا استیزاه شوی وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر جنگي او نظامی تجهیزاتو پر ډیرولو ټینګار وکړ. دوی موږ اوس هم ناتوانیان لرو، تر اوسه هوایي قوا او درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ چې څلور دیرش ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه وسله غواړي. له وسلوال طالبان څخه بهرنی ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات شوی دی، کم شوی نه دی. وسلوال ته دا ویلي چې هلی نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوري او د سوال لاندې راولي. بلې انصیب
ډیر زیاته مننه له تانه دوستانو سید کمال شارف وو چې د ولسی جرګې د نننۍ هغې غونډې حال راکو چې وکیلانو پکې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استزا کړی وو، خو نوموړی له دې استزایه غونډې نه بریالی ووت. د ولسی جرګې خپل یو شمیر وکیلان وایي چې د دوی ټولې استزاهیه غونډې یوازې د ملي ګټو پر بنسټ نه وي. یو شمیر وکیلان ادعا کوي چې ځینې وکیل صاحبان د استزا په بدل کې له وزیرانو پیسې او نور امتیازونه غواړي. یو له دوی نه چې دا څرګندوي عبدالرحیم ایوبی دی. عبدالرحیم ایوبی وایي چې ولسی جرګې په عمومي جلسه کې به د نمونه اخیستو لپاره وخت نه ورکول کیږي او دی غواړي د هغه وکیلانو نمونه څرګند کړي چې د ده په وینا له وزیرانو پیسې او نور امتیازات اخلي. ټاکل شوی و دوه اونۍ وړاندې ښاغلی ایوبی د غلیست ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړی وای، خو د نامعلومه دلایلو له مخې تر اوسه ځنډیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر هم استضاع کړ او نورالحق علومی هم له دې استضاع بریالی ووت. اسدالله الدین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې جوړ شوی لیست څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا د پاره امضاوې راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي بیا خپل امضاوې بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. یو شمیر معاملې وکړي، څوک نغد پیسې واخلي، او د 18 څخه یو شمیر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټ کاندید و داغه څخه درو وسه پوری هم ما ته معلوم دی، هم د افغانستان خلکو ته معلوم دی، هم مطبوعاتو ته معلوم دی.
ایوبی صاحب، هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړي، په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شوله، ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالان وي. اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تیرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانیدلی چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړي؟ آیا مخې نیول کیږي؟
بله، مخې دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه وه، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول. او بیا پښتون هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه شوله. یو کمیسیون دی جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي. او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم، مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه سترې محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا په دې متعلق باندې در اوسه پوری څه ونه ویله.
څوک د پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نمونه واخلي، آیا اداري هیئت دا او که د جرګې غړي دي؟
اول خو خبره دا ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نمونو د اخستلو چې زه شروع په کوم، زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کیږم. پولیس جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري، هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف خبره وسی، هغه بیابي کوي.
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعده نه وي او تاسو ته هم وخت درنه کول شي تاسو نمونه واخلي، نو تاسو چمتو یئ چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکړي، او یا هم غزنګړي کې مسون مچ یاد کړي، یا هم ارګ د جمهور ریاست دغه نمونه ورکړي؟
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې زه دا نمونه ورکم.
ایوبی صاحب، چیرته بیا هم کمیسون جوړ نسی تاسو ته راپور ته ارزښت ورنه کول شي، تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه لیست ورکړي؟
زه فکر کوم چې رسنوي ته د لیست ورکولو باندې کاش کې ډېر مشکل حل شي، کاش کې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح موضوع څنګه وه په نننۍ غونډه کې؟ آیا دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استیضاح؟
که چیرې تاسو موضوع تعقیب کړئ، زه آماده هم زما پلیش کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکړم پر کوم سوالونو پر اساس چې دی استیضاح شوی دی. حال دا چې ما په استیضاح کې امضا نه ده کړې، مګر کله چې زه نن ولسی جرګې ته داخلېدلم، د دې سمخ کې چې زه ولسی جرګې ته داخل شم، یو شمېر وکیلانو چې د هغو برخورد کومي وو سمتي وو، او زه په دوه درو لارو باندې یو خو بل خواته بوتم، او ما ته لیکلي سوالونه په جیب کې راواچول چې موږ تا تر څنګ ولاړ یو، ته دې غږ پورته کړ چې د دې څخه ما ته داسې معلومېدل چې دا استیضاح د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده، دا استیضاح د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی، داغه د پاره زمينه سازي ده. کچیر د ملت استازي واقعا پر ملت باندې درد لري، تکلیف لري، نو هغه سوالونه چې باید سی وي، هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله.
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او چوایي چمتو دي د هغه وکیلانو نمونه افشا کړي چې د استیضاح په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
محمد طالب د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ هغه اوسیدونکی دی چې د وروستۍ زلزلې له امله یې پر کور غر را خویدلی او د خپلې کورنۍ نه غړي له لاسه ورکړي او لس نور هم ټپیان شوي. وروستۍ زلزلې په کونړ کې دا سیمه تر ټولو زیاته ځپلې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روحلان وري له ځپل شوو خلکو سره د مرستو د څرنګوالي په اړه د راپور برابرولو په هدف دې ولسوالۍ ته تللې. له محمد طالب سره چې له څو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز ته راغلی او غږېدلی، نوموړي لومړی د زلزلې حال داسې بیانوي.
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزلہ راغله، زمونږ کور چې ټوله علاقه و ترسیدله، خازم په کور باندې ډیر زیات غر راغې، غر او په دې کې نه شهیدانو شو زمو په کورنۍ کې، او دغه لس زخمیان خو داسې وو چې دا د چغسرې هسپتال ته انتقال شو، غټې سپخانې ته، او څه داسې مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوي او شخصي جلال آباد ته وړله، او ډیر زیات زور او تکلیف راورسېد راته. زمونږ هیڅ پاتې نه دي په کور کې، صرف د دغه شو بندګانو د سرونو نه. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې مونږ سره دی کوم مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی، زمونږ هیڅ شی پاتې نه دي په کورونو کې.
مننه. کله چې دغسې ناڅاپي پیښه په یو چا باندې راشي، هغه ډیر زیات دردیږي، غمجن کیږي. تا کله دغه ماشومانو خلک دي ولې چې د تیږو لاندې دي، مړه دي، زخمی دي، څه احساس دی وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه، مونږ د رکت منځ وکړو چې الله پاک دا ستا د خوانه امتحان په مونږ باندې، او تا دغه خلکو ته روح ورکړی، او تا ته بېته واخیسته، مونږ له صبر جمیل راکړې، او خپل اوسلم د لاس ورنه کلزګش په بد اوسلم انسنه کې د کنه من ډیر غمجن شوی وی او ډیر زیات تکالیف پر رسیدلی دي او زمون په سر باندې قوم دولت چارواکو ډیر زیات خپکان کړی دی زمون نه په دې خپکان باندې دا غم ډیر زیات اوچت کړی دی موږ ډیر زیات غمجنو خو د دې منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه د موسساتو نه د نور مسلمانانو د عوامو نه دوی موږ ویل چې زمونږ په خپکان او زمونږ په غم باندې ډیر زیات غمجنو نو زمونږ له ډیر غم کم شو موږ له ډیر تسل په دې باندې راغی
زخمیانو رایستلو کې تر سر چا کومک وکړ وی نه
کړ ډیرو خلکو مرسته کړې ده ډیرو خلکو هلې ځلې کړې دي زمونږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړې به زمونږ څوک راوباس په غیر د بلوزرو نه په غیر د دولت موادو نه په غیر دولت کومک نه الله پاک د هغو له اجر عظیم ورکړي ټول قوم راغی په یو منډه باندې نو موږ بیخی په خپل زخمی او مړی باندې پوه شوي نو قام راویست او هسپتال د مریض لاله ورساو او ادرې ته لاله مړی را ورساو
ماشومان تا سره دي او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي ژوندۍ دي څه حالت کې دا ماشومان په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم من سر په دې ساحه کې ولاړ دي ځکه د دوی مورګانې ژوندۍ دي خو شدید زخمیانې دي په کور کې او پلانونه هم داسې دي چې پلانونه الحمدلله جوړ دي خو نورې خویندې ورونه میندې دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو دا نور موږ سره د امکانات نه وو ډاکټرانو ته ویل چې دا به بیخي خوځوی نه هډوکي کریک دي جوړونه ختلي دي لکه پلستر یې ورکړی دي نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو نو هغه د سره د فامیل نه د هغه څوک پاتې نه دی نو یو ورور بسته پامل چې دغه پامل پوره ختم شوی دی لکه دا هیڅ پاتې نه دی
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه نړیوالو نه چې څه وکړي
نو صاحب زموږ خو الله ته توجه ده او هغه امکانات چې زموږ د زندګیو ختم شوي دي هغه زما په خولې نه راځي خو انساني ضرورت چې زموږ دي هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده بس دا ورځ راغلی دي زموږ په الو ځلو باندې د وزارت پر دا خبر رسېدلې ده ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې ده ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه دا د یو شخص د یوې درې د یو کور د یو کلي نه وه په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي او زموږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زموږ د زندګۍ والي صاحب راغلی و هلته هغه پنځو کسانو ته بیا چې غسړی کړي د خپله ژبه نه پنځه پنځه زره یې الله سله څه شی ورکړي وو هغه څه مریضان چې زموږ د بستر نه وتي نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق یې چې هغه تاسو ته ورسېږي
په کونړ کې د یوې زلزله ځپلې کورنۍ له مشر سره مو مرکه واورېده چې د کورنۍ نه غړي په زلزلې کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي دی له حکومت او دولتي چارواکو د مرستې په تمه دی په دې هیله چې حکومتي چارواکي به دغه ځپلې کورنۍ ته چې زلزلې ډېره سخته ځپلې د مرستو مخبر واړوي او کومک به ورسره وکړي دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوس به هم لاړ شو کابل ته د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي اسدالله لودین ورته کتنه کوي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ثبات او پیاوړتیا په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونه څرګندونو او له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د رایستلو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا رښتیا هم هیواد له ګواښه خوندي دی په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په امنیتي برخه کې د خپل حکومت کمزوري منلې خو زیاته کړې ده چې د ملي یووالي لپاره یې کار کړی او د هیواد د سیاسي جغرافیې د ویش مخه یې نیولې ده سرمقاله لیکونکي ویلي روسیو نه امنیو او د امنیتي ځواکونو پر ځای د پخواني جنګسالارانو وسلول کېدو اندېښنې زیاتې کړې او خلک د ملي یووالي په اړه د ولسمشر خبرو ته د شک په سترګه ګوري د ورځپاڼې په باور د ملیشو جوړول کې د حکومت په ملاتړ هم وی بدې نتیجې لري او اندا چې افغانستان به په ګډوډستان بدل کړي سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي ولې هر ورځ د اوازې پیوړې کیږي چې د حکومت د نن ځینې کړي د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورسره نه امنۍ هم زیاتېږي په سر مقاله کې راغلي د خبر حکومت ته لنګدې سرچینو او چتېږي او دا په دې معنی ده چې د ملي وحدت حکومت کمزوري مدیریت لري سرمقاله لیکونکي ویلي حکومتي مشران د نور ځان ته ګوته ونیسي خلک او ځانګړي کړي دي د ناامنیو په زیاتولو نه تورنوي او دا ځکه چې له داسې اوازو څخه د حکومت وسلوال مخالفین ګټه اخلي انصار خپلواکی ورسپانې بیا له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو را ایستلو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې ځوانان د بیکاری له امله د حکومت مخالفینو ته ورځي او په داسې وضعیت کې د جرمني ورستی اقدام او په داسې وضعیت کې د جرمني ورستی اقدام عادلانه نه دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکل شوی چې د جرمني دا اقدام او د ولسمشر اشرف غني لخوا د دې پریکړې منل د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو چارواکي وایي په تیرو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 300 مخالف وسله وال وژلې دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه په دې اړه رپورټ لري.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسله وال وژلې دي. په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د درېیم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنیو ته وویل چې د عملیات په سرپول، چوزچان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسله والو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړې او ډېر ژر په بغلان، کنټوز، چوچان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې فوجي عملیات ترسره کړل.
الحمدلله
دغه فوجي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، په کې د دولت مخالف وسله والو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمه تثبیت کړی دی او په کې به فوجي عملیات پیل کړو. د امن او امانظم د پولیسو د درېیم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دوی وایي چې د دولت مخالف وسله وال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د درېیم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یوه سرتیری یې په اړه داسې وویل: د امن نظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثق معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل. چا د رادیو هم نیوله هم د رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمازون د امن او امن نظم د درېیم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروسي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسله والو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، از دی رادیو، مزار شریف.
بلخوا د فراه ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان د دې ولایت د خلکو او مدني ټولنې له استازو سره شریک کړی. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ واورو.
د فراه ولایت مقام خپل سرودنی کاری پلان په دغه ولایت کې مشرانو او د مدني ټولنې استازو ته د رسنیو په حضور کې وړاندې کړ. دغه پلان شاخوا لس برخې دی چې د بیا رغونې چارې، امنیتي پلانونه او د روغتیا او ژوند سمونه په ټولیز ډول په دغه پلان کې شامل دي. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال د بیا رغونې پروژو او همداشان د امنیت په ټینګښت په راتلونکو سلو ورځو کې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې په فراه ولایت کې به په راتلونکو سلو ورځو کې کابو شل رغنیز پروژه بوش پړیږي.
2 کیلومتر سرک اتصالی جغل ریزی همه مرکز که 55% کار از پیش رفته. دو پروژه سرک سازی
کابو 2 کیلومتر سرک به فرا په شهر کې، دوی نور پروژه به د کډوالو په شهر ګوټی کې، همداشان د ولایت ملمستون به ورغول شي او همداشان د مرمن د لیلی کار به هم بوش پړشي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې شي. لبل خو به د فرا ولایت مدني فعالان دغه سرزنې پلان په سمبولیک بڼه بولي او وایي د ملکی دو امکان نشته. فرید عباد په فرا ولایت کې د مدني ټولنې فعال دولت غواړي چې یوازې د شو حکومتوالۍ په برخه کې ګامونه واخلي.
شی نه و چې موږ وایو دا غټ پلان و، یو اساسي پروژه و، بل شی درلو. دا پروژه دي چې ویل دغه سلورزو کې افتتاح بسی. دوی هم معلومات لري چې دغه پروژه مثلا دغه تعمیر د ساختمان شاید لس ورځ یا شل ورځې بعد افتتاح سي. دوی هم په خپل پلان کې ځای ولري. دوی یوازې یو په بخښه دغه مجلسو کې دغه غونډو کې چې دوی وایي جوړو، د خلکو سره نظریات به توله او امنیتي وضع پاکله او تبلیغاتي په شک مسایلو باندې د لږ تطبیق وردی او دوی دا کار کولی سي.
خو د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي بیا وایي چې دغه سروزنی پلان په اړه میاشي کې ارزول کیږي او راپور ولسمشر ته هم لیږدول کیږي.
ما قبلا این پلانای صد روزه را ساختیم با تفاهم تمام نهادهای دوم وزارتخانه هایی که در ولایت فرا هست.
موږ مخکې دغه صد روزه نیم پلان په فرا ولایت که دغه ټول وزارتخانو د استازو ادارو سره به تفاهم کې جوړ کړی تر څو پکې کمی او زیاتې ران نشي. پر میاشت کې دغه کرونو فعالیتونو په اړه د سیمیز ارګانو خپلواکې ادارې او دغه لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم راپور ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ولایت مکان خپل د کړنو سره ورځنی کاري پلان له ولس سره شریکوي. وبلیدل چې څومره به دغه پلان په راتلونکو کابو دریو میاشتو کې د دولت لخوا په فرا ولایت کې عملي شي.
اوس هم دوه نیمې بجې شوې. دوستانو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې له استضاحیه غونډې بریالی ووت او په خپله دنده پاتې شو. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند له حکومته وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي کنفرانس له غړیو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو د ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات لا دوام لري. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. د امریکا متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی آبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه سطحه خبري وکړي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیبې زمان چمتو کړي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د قزاقستان په الماتا ښار کې په دوه کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کنفرانسونو کې له افغانستان څخه 15 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی وو. شاغلی الکوزی زیاته کړی چې په دغه کنفرانسونو کې د ترانزیتي ستونزو د حل او په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې د دواړو لورو ترمنځ وسوې. شاغلی الکوزی زیاته کړی چې دغه کنفرانس د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی و چې د دغه کنفرانسونو څخه لاسته راوړنې به د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیتي ستونزو حل وي. د الکوزی په خبره دغه کنفرانس د اکتوبر له 9 نیټې پیل او د دغې میاشت پورې 10 نیټې پای ته ورسید. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې کورنۍ پانګونې بند سوې دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی قاسمی همدارنګ زیاته کړی چې په روان کال کې په دغه ولایتونو کې 40% صادرات هم کم سوي دي. شاغلی قاسمی همدارنګ زیاته کړی چې د نفتو، د غوړیو د تولید او د اوسپنې د ذوب د فابریکو په تړل کېدو سره سلګونه کسان بیکار سوي دي. او د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د بیکاری سطحه ورځ تر بلې لوړیږي. د دغه اتحادیه رئیس معروف قادری ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د پانګوالو لپاره کاري مسؤلیت نشته او دا د دې لامل سوی چې په هیواد کې پانګونه کمه او ورسره د بیکاری کچه لوړه سي. شاغلی قادری وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله ډیری ځوانان له هیواده تېښته ته مجبور سوي دي. نوموړي همدارنګ زیاته کړې چې د کاري فرصتونو د جوړولو په هدف یې اوه طرحې جوړې کړې او اړوندو چارواکو ته یې سپارلې دي، خو تر اوسه حکومت په دې اړه خاصه پاملرنه نه ده کړې. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 95 پوله، یو یورو 1 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 414 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 28 پوله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ چې د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه ده له یادم باسي.
یو کله زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوې کیسه سر شوه. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی په نوم شوې وه. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال او هوا نه خبر شو.
ای فرزانه، لکه روزه زه ستړی شوم.
ها حضوره، د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچې وي؟
او خود هغه دومره ډېر شی راوړي، ښایسته ښایسته قلمونه هر شی.
زوري داسې نه چې مکتب کې ناکامه شم.
فرزانې، اول نمره خو سملاسي د ناکامېږي، خو درېمه او دومه به شي.
توکل په خدای، نن شپه به ښه ډېر درس ورته ووایم.
وای فرزانې، سپلې مې وشکېدله.
وای دا دې دکان ته مرورسېدو، کتابچه به واخلو زر زو.
خازن من خپل سپلی په لاس کې راغلم، ته لاړه شه کتابچه واخله.
نه ته مرا سره راشه.
وی احسان الله،
فرزانه ولې دو نظاری ورته کوي؟ زه به کتابچه درته واخلم.
ته به یې ولې راته واخلې؟ زه
خود به یې زه درته اخلم. وایا چه دې په کار دي؟
زوري راځه. ای هلکه په خدای چې ملنګ کاکا ته غږ کوم.
ملنګ کاکا، ملنګ کاکا.
غلی شه شیطانه کې. هی فرزانه دونه ځان مخیا، ته زما په نومې.
ته لیونۍ څه وایې؟ زما نوم فرزانه ده، ستا نوم احسان الله. کومه ده چې ستا په نوم یم؟ ها راځه زهرې
درځه چې ځو.
دونه هم نه پوهېږي چې په نوم څه مانا.
وای کار چا وکړ؟
هغه چا چې خلاص کړ
بس بیا نو وای نو دغه ده رستۍ رنده ما کشه کړه.
هو احمده، تاسې ټول هغه کسان چې کار مو خلاص کړ، او که والی دا دی چې هم مو خیر ټول کړ او هم مو وکړه دیدنونه.
استاده دا خبره دې سم په نښه ولګېده، ځکه زموږ ډېر ملګري وو چې هم تازه د نجارۍ کار ته راغله او هم تر پایه را سره وو.
ولی جانه یوازې در سره نه وو، سم مو ځانونه ستړي کړل. زړه د بدمشه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ در سره جوړې کړې. ای
نازوانه، دا خو نه وای چې اوله ورځ راغلې دارې نیول دې م نه وزده، له ماشینه خو بیخي رېدلې.
هغه خو لومړی ورځ وه نو، اوس را سه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم.
ښه ځوانانو، مزدور کار ته دوه شیان مهم دي، یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله شي، او هم بل څوک وستایي.
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی؟
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده، چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي. او اوس د همدې وخت دی ځکه چې اجاره خلاص شول خیره سره. خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مزد ته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو هم یو کسب زده کړ، او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی مونږ سره کار ته ودرېده.
استاده کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطع و، خو استاده کله مې چې ستا همت ولید چې په یو لاس کار سجې شاګردان هم روزې، زم کار ته لیواله شوم.
د الله شکر دی او زه ډېر خوشحاله یم. تاسو ټولو چې کومه زده کړه کړې دا به مو انشاء الله چې ډېر په کار شي، خو کار مه پرېږدئ، مخته پکې لاړ
شئ. استاذه د تعمیر ملک څو بجې ښودلې وې؟ هسې نه چې هر څه ګډ وډ یا وخه راشي.
یاره بس همدې څو دقو کې به راشي، تاسو ترغې د اړې او رنده او د خپل ټکو پوک سره ټولوي.
سمه ده، ښه خو ده دادا، ته راشه یاره، د اضافي تختې لاندې اویلې ته ویسه.
ولی جانه سخت په کار کې ګرم راغلی.
اوهو جمیله، تا دې خدای راولي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې کارم له خیره ختم کو، استاد چیرته دی؟
او کار ختم شو، استاد پاس منزل کې دی.
ښه ډېر ښه، راغلم ومې ویل له تګ نه مخکې ووینم او هغه ستا خبرې لپاره هم.
او رښتیا، هغه څنګه شو؟
یاره ما خو داسې څوک پیدا نه کړ چې پوښتنې ته مې پوره ځواب راکړي، ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهېږي.
او چې هر څوک په حق حقوق پوهېدلی، زما ورور به زما بې مشورې ځمکه نه خرڅولی.
خدای دې خیر کړي، سبا سهار به ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به یې پوښتنه وکړو چې دعوا څنګه له سره پیلولی شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نعیمه، نعیمه تا ته وایم، غږ نه اورې؟
له کار لرم.
زه پوهېږم چې نه کار لرې او نه څه، خو نعیمه د پیښې نه تیښته نشته، راشه کینه، کار مې دی درسره.
لالا زه چې په دروازه را ننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې، ما ته دې انتظار کوه.
ګوره چې دومره پوهېږې نو ولې تښتې؟
دلاور لالا، زه پوهېږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې را یادې.
ګوره وروره، مجبور یم چې یاد کړم، خو نن راته بیا دا خبره یاده کړه. زه نه پوهېږم څه جواب ورکړم هغوی ته.
زه دا خبرې نه شم اورېدی، هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري، ریشخان دې راخیستی.
نه یم وروره، اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې در سره راواخلم، خو په هغه مجلس کې ستا په مخ کې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هم ګور ده.
ولالا هغه وخت فرزانه څومره وه؟ خو د کالم نه وه، او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې.
که تا نه یې کړې، ما ستا مشر ورور ته ویلې دي.
ولالا دا د تا دا خبره کړې، دا څه ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوی کوي؟
ګوره نعیمه، د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي، او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي.
نه مې لور چاته په نامه کړې، نه دا خبره د منلو ده. ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لحاظ دې نه وي، بیا مې سم ځواب درکو.
خبره همدا ده، هغه ما ته وایي چې ته د جنۍ مشر ته یې، خانې تا جبه را سره کړې، د خپلې خبرې به نه اوړې، نو زه هغه ته څه وایم؟
ودلاور لالا، زما اولاد ستا وریرونه دي، ته مشر ترې، زما نه پستا حق ډېر دی.
کور دې ودان، ما ته هم خدای قسم دی که د خپلو اولادونو نه هېڅ فرقي.
ښه، چې فرق یې نشته نو ته خپل اولاد سره دا زیاتې منې؟
نعیمه زم په دې خبره نه یم راضي، اوس راغلې ده نو ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې ته ږدي.
دا کوم غیرت او نارینتوب دی؟ لالا زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده، وایم ماشومه ده ماشومه، دا خبرې مه کوئ نورې. مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ.
نعیمه زه نور نه پوهېږم، په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه، پوه شوې که نه؟
زه نه منم لالا.
ته څنګه نه منې؟ هلته خو تم ناست وې که نه؟ تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل، اوس خو به د وخت تېر شوي دي. نعیمه ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی، او دا کار به هرومرو کېږي.
د احمد مورې، زه خو نور په تور او سپین نه پوهېږم، ته پوهشه او کار دی.
څنګه زه پوهشم او کار مې صبره؟ دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم.
عمیرا زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم، زما هم نه منې، بس د شیطان یې منلې ده.
ملامت خو زه او ته یو سړی یا، که مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیر مرو. دا ولور نه شو، د خدای قهر شو په مونږ.
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی و، ورته یې ویلي وو چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده.
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم، هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه، بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي.
عمیرا اوس د حل لاره څه ده؟ څه کوې؟ دې هلک خو نور پوزې ته ورسولو، لکه د اوښکې نه یې ساتلې.
دی احمد پلاره ته ورغه کا دا د سید لور چې ورته وغواړو هغوی به نه وایي چې احمد خو کوژده لري نو ولې
ټول خبر دی چې احمد ولې وایي چې د قدیر لور نه غواړي. قدیر په دې کار ځان وشرماوه چې یو ځل یې ولور واخیست او بیا یې راباندې دوه برابره کړ.
خیر ته احمد ته غکه هغه بلې کوټې کې دی ورته ووایه چې خیر دی داسې دې نه کوي د نازنین غریبې څه ګناه ده.
احمده و احمده
ها پلاره دره در اغلم
زه د ګلالۍ کونټوب سوځلی یم په پردی لور مې کله بدل اوریږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام زویا.
راشه زویا دغلته زما تر څنګ کېنه.
دیخوا تو شک باندې کېنه زویا ګلم کلک دی.
همدلته سیده مورې بیخي سیده
ښه مې کوه امیرا چیرته چې خوښوي همالته دې کېنې.
ښه دی نو
احمده دا مور دې څه وایي؟ دا اوس تا ته ښه کار ښکاري چې ته وایې ماته بل ځای کوژده وکړي.
دا قدیر ته خخ کاره کېدل چې په شوې کوژده کې نورې بابولالې جوړې کړي.
وزویه خیر دی داسې مه وایه. یو چې بد کوي ضرور نه دی چې بلې موکي.
مورې زه د چا سره بد نه کوم، بس زه غواړم خپله لاره بدله کړم.
ګوره زویه د هرې ستونزې ځان ته د حل لاره وي. دا د ستونزې د حل لاره نه ده، دا ستاسو د ژوند مسله ده.
بس هر څه چې وي.
احمده زویه قدیر پیسې غواړي او زموږ خپل انګور کورته راوستل پکار دي. څه پیسې شته څه به نورې پیدا کړو.
نه پلاره زه وایم زه بیخي غواړم نه، او تاسې د واده خبرې کوئ ولې؟ دا د خدای لاره ده، چار څوک باره ناروا خبره کوي او موږ به یې منو.
وزویه جار دې شم نو بله لاره نشته کنه.
همدا لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نه کوم. کوم ځای مې چې درښودلې هلته لاړ شئ، کم خوخه وی خوخه کنه زه پوشاو ژوند مې.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې قانون او شریعت د واړه سن او ماشومانو د ودولو په حق له څه ویلي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
چی رو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومده ام کل تنظیمای دور است کبیر به دور اومده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. د همدغو فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي. د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. د
غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څېړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي دا لیلیې به په یوه وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس چې د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID دا اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پراختیایي ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1921 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړۍ وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په انلاین ډول د حقوقو په رشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو له لارې غږ اوچتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپل ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی، انټرنټ کیفی دی او یو انستیتوت لرم که د ښځو لپاره په ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدل، که مثلا په دغه ځای کې ښځو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دي، دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغلم، د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز مغوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سمساوی دی، شکر دی، موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي پوهنتونونو انجونې لرو که درس وایي او انستیتوتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړۍ وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله نوموړې وایي، د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډېره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې د پاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په مامنځ کې کښېني او تصمیم ونیسي، دا ډېره د دې دپاره مشکل و. ما ته و مثلا خپل بابا وینس کې قبول وکي او زما په نظر د پاره احترام وکي، لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه او شکر دی زما د پاره ډېر احترام لري د مشران او اوس ډېر ښه شوی دی وضعیت. مثلا موږ په ځای ولسوالۍ کې تللي وو، د ښځو د پاره مو کورسونه درلودل، څنګه ولسوال صاحب د دوی سره هم خبر وکړ، دا اجازه وکړه که تاسو کولی سئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام کې لري تطبیق وکړي، او نور مثلا د ښځو کې د درس پاته و، یعنی د دې عمر دې سوي او نس کولای کی مکتب ته ورسی، د دې ته پر مثلا کورسونه جوړ کړ، د ساده موزي کورسونه موږ د دې فامیلونو سره خبر وکړ، دوی اجازه وکړه که دوی راسي. اوس هم د فامیلونو استه کې اجازه نه وکړي د دې انجونی په ځای ته ورسی، ولی زما په دفتر کې اجازه ورکوي، په دا خطر کې دوی پوښتوي د کسمه دفتر د انجونو د پاره د دې د شزو د پاره عام ځای دی، او موږ د اسلامي مصلحت ډیره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو ده کې په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښتونه برابر دا زاینه مجور کړی دی، او په دا خاطر ډیر فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې نجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوزي.
میرمن دورانی وای په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بحث کې په کندهار ضرورت لري د دوی لپاره زمینه برابر شي. مثلا د سیاسي په پښو کې مشکار کړی دی، شکر دی مشوره ولایت کې دی شازلارو کې د کوالې سلول ایفاو کې په سیاست کې او درې وکیلانو مزوانان دي، او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وکړ د دې لپاره مارکتینګ جوړ کړ، او د دې لپاره موږ کورسونه دلته د صنایع د سپه بخش کې اموزشي کورسونه دلته، لکه مثلا انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ او تخطاتي رسامي او قران شریف دا شي ان موږ د رادیو استیشن یو شی دی چې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو، او دا دوا قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اغاز یا استفاده وکړي. او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه، او په داخله د دې کولای شي کې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا قوار کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکړي، یا خپل شزه استفاده فلن د یو کار د لپاره ضرورت لري کې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي. ولې متاسفانه دا دوی نس کولای شي بل عام انټرنیټ کیفی ورس په خاطر موږ چې ما دا نه منی کې یو شزه د دغه ځای ته ورسی، لیکن په دغه ځای کولای شي راس په داخته د یو شزنه مرکز دی، او بل یو شبکه لري موږ د دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شازو په مورید کې فعالیت کوو. له کارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکنه، موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو، د دې سره قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخشو کې شاز کوله سکار وکړي، موږ زمينه برابرو دا شاز راسي او دا راکې کار وکړي، دا شبکه په دغه بخشو کې د دې سره کومک کوي.
اغلی مریم وایي هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبي ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي، خو دا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای. دا وایي کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم ده، خو دا دې تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
زما خوب زره کې مثلا هلمند روزګان زابل ته خپل فعالیتونه ته توصیه ورکړم، خو یو ډېر قطعي مشکل امنیت دی اوس نسو کولای کې دا کار وکړي. په دا خاطر هم مصارف ډېر دي، هم امنیت متاسفانه نسته کې یو نو کې امنیت راستي موږ وکول سي د نور شزګ په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو، د دې لپاره ځاسي یو کوچنی دفتر جوړ کړو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونو توصیه پیدا کړي. زما د پاره هم تهدیدات دي او تلیفونونه کیږي، لیکن یو شاید از په خدای مان لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی. په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم، لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا زما وجدان آسوده وي.
مریم دورانی د هغو خدماتو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړې دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړې دي. یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړوري خزې جایزه هم تر لاسه کړې ده. د نورو لاسته راوړنو په اړه د خپل راته وایي.
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه، په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي، او بلې جایزه د یو دفتر و دام د دموکراسي د لپاره کار کوي. دا دفتر ډېر قطع دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي. په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډېر وو، او د ازادي بیان یو جایزه او د حلال لخوا ماته راکړ شو.
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده، بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېرې هڅې کړې او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړې دي.
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وو. اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سوم په کندهار کې. دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند قریب تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ. د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي، هر څوک کولای شي تاسو رای ورکړي. دا رای شمارش کیږي، هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي. دا جایزه یوازې ما نه ده، بلکې د ټولو شاسو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي، او په خصوص دغه شاسو کې دوی په سول په باره کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوستی په باره کې کار کوي. په کندهار کې ډېر شاسو ستکه خپل ځان له لاس ورکړي دي. دوی اصلا جازه ز دویته در واقع مرکوم پداخت در واقع دتی فعالیتونه د قادر دی.
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولی سي هر کار وغواړي کولی سي. صرف باید دا باور ولري. او بله، مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو، هیڅ وخت نسو کولی کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایی اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیمات دپاره زه ډېر کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېر ضرورت لرو.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.